السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به ووري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبریت سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده، خو له دغه بریده وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي. د طالبانو چارواکو په بریدونو کې در لک تر لګه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ رادیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي رادیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر رادیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوه چې ملي ټلویزیون د ملي رادیو او شریعت غاګ رادیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم دا طلبي ته وړاندې کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1955 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدي له 15 تر راتلونکي دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. په دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. تاکل شوی د چین نن د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوی په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-6 اورا لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرلوونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوې دی. مسولینو د دې الوتکې چې وشت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وو غورځېده تحقیقات ګړندي کړې دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړ شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د ورمه شپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداري ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پرس اژانس ته د پاکستان ویجاکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وشلو او د هغوی د روزنی د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې د ووی شزو او ماشومان په ګډون 50 کسان وشل شوې دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ درامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دی پرد پټړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو پټړاو رسمن سن دی ویلي خو پروند د غیواد د کورونیو چار وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د پوینا د ترهګرو ناوړه ترهیې شند کړي. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی. تجارت روان دی خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز و به پایله پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونو دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نا دولتي موسسو ته په واستولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دی ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا د موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 15 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم مخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نا دولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین داخوند د یوه مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نادولتي مرستندویو ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نادولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس ورځي او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم ځونې هم نارینه. نو دا خو یوه غټه ضربه وي چې افغانستان کې مؤسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف یوه کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې کېده او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستو یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه په راپور کې خپاره شي، وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې ترڅنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان د څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د اکیپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 میاشتې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. اکیپس د 3 شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د اکیپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوندي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مش غیر دولتي سازمان اکیپس په دې راپور کې زیاته شوی چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بیلابیلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د اکیپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خزي او انجونې له خپل حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خزي او انجونې چې په افغانستان د نننه له کار او زده کړو محرومي دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام ورواړوي.
د دې سات خبري ټولګران غاړو راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وي چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندې شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. لبلې خو اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمن یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکو ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانه کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات زیات په افغانو خزو کې د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر خزو وړاندې کی دغه مسائل دي چې افغان خزه نامید کړی دي ایس هلی ورته پاتې نه دي ټول تا زیاتره مد شوی دي سوچونه کوي دا ډیر سخت حالات دی په افغانستان کې خزو لپاره اول ان زه خپل دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت او اوس ما باید خپل تحصیل کولا پنتون می ویلا د پنتون تر څنګ می یو خو وظیفه باید کولا اوس چې پنتونو نه باندې زه خپل نه هلی شوی یم مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي دوی ویل چې خزو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی وایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي او دا یوه سخته کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم رښتیا هم وایم ما ته کوم امیدم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي یعنی هر څه خپل وخت لري تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره او زه چې نورې نجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم قرباندې بند کړې په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي وي دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي مثلا بندیزونه ډېرېږي او که مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه ونه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي د هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړ زحمت یې استلای دی شخصا دغه اوس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې اوس د یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه به کایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نور بخشو کې درته وکایم اساس سړی باور وکړي چې دا استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس به خې به حد ډېر کم شي وي دي مثلا کلینیکونه بس شي وي دي او نرینه ته چې ورسه هغه که مثلا یو خدای چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلای شي یعنی به حد سړی ورته پریشان کی غته او غوړی شي هغه مرس پټ کو یعنی په کور کې سړی تیر کو خو نه چې د لور شي یو نرینه ته وي یو بعض زاینه چې خبره کوم یعنی اغل ته یعنی د اخر کالو کې د جمهوریت اغل ته په خلکو باندې لګرنوي غلي و چې مثلا کومه یو ډاکټر او یا کوم مقابله به چیلار ده یا به هغه عملی کار ارته کړی و به دغه بیچارهګان به لږ دغه ژوند رڼا شوی و تازه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي وو مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته به شي نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شوي وو هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي وو خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د هغو ژوندونه هم دس تباشي وي په هغو باندې به نیکوزی شوی وي یعنې هغه د کور مزدوران پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوی هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښودل کېدی
د تپهنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول
سبیر ترال او وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخی تړل سی نه هم کوم کار پښ کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیله مند یو نو خپل د یو رقم یوسی سره موږ لاس او گریوان او دلته د بهرني کوم پروسیس ده البته که نور څه نه وي هدیا کله د شوز پروسیس ورته چټک کړی وای هم شو ځکه نارینه هرې خوا ته رسیدګي لري په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي اما ښځه سي کله ته ناسې هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي هر طرف ته ستونزې دي د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده ورته سي خروجي سي یا هم داخلي سي دواړه لارې باندې تړلې نه ته به مې واد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې ډېر مېرمنې افغاني ولې د ډېر بیچارګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي په دا خاطر سي هر یقل غشوسته د اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یقل غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي هر یقل غ مشکلاتونه باندې حلولې سو اما هغه خوند سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي صحیح برخه کې سي کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه ورته مړې سوې ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکترانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي هغه که نرس وي که قابله وي یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او دوی هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي اما اوسي اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نشته تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه او نسبتا تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتا تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي یعنی دوی یوازنی اوس هغه فکر داری سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې یو رقم د ژوند سره ناهیله دي ناهیلي احساسوي او په ضمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه یعنی د لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې له دې میرمنې سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو زمونږ د بلاک شاته به پولیسان راتلو زه یې په خپله بوتلم زما لوړه لور بوتلو زما د سوالسو کالو زوی بوتلو مونږ درې وڼای بوتلو خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص بیا مونږ افغانستان ته راغو بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي نه کار شته دی هېڅ هم نشته دی اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس یو قابله وه هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه وه اخلي هغه نه د ورځې کور کې وي نه د شپې نه هغه ته تللی شي نه شادي ته تللی شي هېڅ چېرته نشي ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري هغې ته به څه وشي خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني بس خدای که
وسیله وشي یو زین یو زین نه بل زین ورته راځي روټي کا او نشي بسم داسه یو ورځ شته یو ورځ نشته نه پنده قسی ژوند خلک خپل ژوند تیري او دا غین پاکستان خو خو چې خپل می کار کوله خپل ماشومان به می چلوله او ساغه دلته کار ماته نشته دی
بیا نور امنیتی لحاظ نه تاسو ډاکټر یاستي تاسو غوښتل چې اوسي او سیبر ترغلی افغانستان ته امنیتی لحاظ نه ځان څومره غیر مسون احساسوي
زه اوس بل ولایت کې سیګم زه خپل د کابل ولایت نه یم زما دی او بلاند سه پنهانی یو ولایت کو سیګم چارته خلک مان پیجنی اوس مالته ژوند تیرو ما کلال ته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا امدا سه پټ ازما بس دا ماسک لگاول دی جب میکړی دی سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سه ژوند تیرو د سه آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځي دو آزاد پیجندنې او خلکو سره د خو یا خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسیدل نه دا غیر د امنیتی حالات څنګه خوي
او سانو ناتری تاسو دا د تاک پروسای مخکې چولې او تاسو پام دی اومتر پاکستان لريالته وخت تیر سو د تاسو تاک ونسه بیرته افغانستان تر اغلې دلته هم تاسو هغه تعقیب کړ څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه غړندې کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کوم ښورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دي لکه نیمه په پاکستان کې دي صحیح په افغانستان کې دي چې دي توادي کړې دي چې لکه د مونږ ته شخصا وګورم مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ افغان لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د ویزی چې میاشت په میاشت هغه ویزی ور نه اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغه ته د پیسې ضرورت دی او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي د کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدی اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سی پات شو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې ده د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خاصه شوي دي
تاسو ډاکټر یاستي او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړم په افغان ښځو باندې باندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپل دندې ته دوام نسی ورکولای بهر ته تاګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ
ولې فرشته جانې چې دا ستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شوم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو ستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکی دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانه من نه کړی دی خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونو بند کې ورته وي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپل شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پات دی چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار وکړي خو دا وګوره چې دا انستیتوت بند شو څومره د جنکی او جړل څومره وزوریدل باور کې چې هغه دا نور پانتونونه باندې شوی وا کده مکتبونه باندې د ځنې جنې کې ټول په دې یونیورسيټونو کې په دې قابل کې کې په دې نرسنګ کې هغه مخ راولې وا هغه ټول امید په دې یونیورسيټونو کې وا د دې صحیح برخه کې وا چې هغه اوس باندې شوی دی دا جنې کې تاسو لاره پاتې شو ایس بالکل لاره پاتې شو نه
بل موضوع چې اوس ځنې هم دغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده ک نارینه یې که خځې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دي. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرې نه خودم او یو محرم دې راوله. بس بیا زه مجبور شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم. بیماره ما نه پرېږدي، نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي؟ بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که ماره ما وي؟ خو نه سبا څوک نه شي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بیماره ما چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمهره ما پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نورې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللې دي، درس ویلې دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دي، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیتونه بند شو، دا داسې جنکۍ دي چې د دوی یو اخرانی سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه، خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکۍ د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ بنده کېږي، چې دا بندې کېږي. دا خو واسې ده، ته هم پوهېږي، زه هم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی، تاسو نه پوهېږي چې لکه نور ښځو ته نشته دی، نورې جنکۍ ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو، له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات.
سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی. بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، روسي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر له خوانه چې خپور شوې ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوې ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما وړاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوې مسله ده، دا قانوني مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوې ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجه تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کال معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کال مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیری.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلق وردی. په همدې خاطر باید ډیر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامی برخه کې دوی کار کړی و، دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویلی ده د طالبان و مشران چې د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و، ولی د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع په اول دوره کې ولی دا موضوع انتقاد نکړ، یعنی معنی داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوخلیک دی، په شریعت کې ډیر پویږي. اصلی مسله داده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې، په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باشه ویده، ذخیره شویده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد معنای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او موږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلوم دار چې نه تنها طالبان ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په دې خاطر دغه جامعه مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا مونږ ټولنه چې د حقوقپوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې مونږ آزریو چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد دغه حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړې ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه ده خلکو زور، ده خدای زور ده، ده خلکو غق، ده خدای غق ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چه او کال بلکل ده طالبانو زامت مقاومت وکری. مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلکو حقوق، ده نجون حقوق، ده خزو حقوق اتمن باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دی. مثلا ام دا اوز منگو تاسی دی متقاعد په حق باندې خبری کهو، دی دوی خپل نظام ته دا کرنه چوم رزیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی. رهبر دی طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغه حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي په رسمیت ونه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامع بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش
ډیر ښه ډیر پر مفهومه اوس په دې باندې بام خبرې وکړو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مترکی نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړې دي طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې طالب په رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي متقاعد ته څه ته په درد لګیږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجي ده په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعې بین المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامعې بین المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مو د علموم د افغانستان خلک یو مونږ رک و راست خبرې کوو کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیون ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحاد اروپا چه پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې خو اول باید دا مسله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید مونږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت هم دسې پاتې سي متقاعد ته د خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپل متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کراته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې د ننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي دا خو یو ناورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه پام دې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ترسیږي، یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. پام دې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مثلا ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا د نن په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه ما سره مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسؤلیت، اصلي مسؤلیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه څه شی ده؟ دغه فقر ده. اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل که اهمیت نور کوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مثلا مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهربانی صاحب، مهربانی.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاړ یم سوایم غد من کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نړ یم ورستل کلو نو د غغ واور را نه و پخته سوکه زه به څنګه درته وایم چې زه یم
هر سوایم غد منوزی
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دې مې وجود احساسومه چې ډار شویم ستا د نظر کرکه رانه هېره وره یاده شوه مسافر غنده ولاړم امات مده غرور یا وسوالګر غنده ولاړم سمره سخت مزل و په سختي اومه فرا کړلې اوس دې دروازه کې مره ور غنده ولاړم